کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د څرګندونو په اړه واورئ چې وایي د امریکا د نوې ادارې په راتلو سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی دی. نور راپورونه هم اورېدای سي. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د جو بایدن له وخت رسیدو سره د کابل او واشنگتن په اړیکو کې بدلون راغلی. طالبان وایي ترکمنستان ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې دغه هیواد د پروژو ملاتړ کوي او د برما په پلازمینه کی زرګونو کسانو د پوزي کورتا پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې په واشنگتن کې د نوي ادارې له راتلو سره د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. ښاغلی صالح د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د تیرې شپې له تلیفوني خبرو وروسته دا خبره نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. ښاغلی صالح ویلي په دې خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې خلاوې هم په ګوته شوې دي. ارګوای چې شغله آسترن له ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتی دوه اندیشته وشو ده. د ولسمشر مرستیال وایان د واخان مینپال د دې خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د افغانستان جمهور رئیس او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو او د افغانستان د سولې پروسې پر وروستي انکشافاتو بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه وښودله او هغه وغندل.
د مینپال په وینا ښاغلی آستن له ولسمشر غنی سره په خپلو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت او پیاوړو اړیکو ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانو علماو د نړیوالې اتحادیې د هغه بیان هرکلی کړی چې د افغانستان جګړه ناروا بللې. د اتحادیې چې مرکز په قطر کې دی د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې د نړۍ پر دینی عالمانو مفکرانو او خلکو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د وینې بهیولو د بندیدو او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي په داسې حال کې چې په قطر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیل وروسته په هیواد کې تشدد زیات شوی، د مسلمانو علماو اتحادیې هدفي وژنې په کلکه غندلې او پر کی وګړو بریټ کول او د بیګنا خلکو د ویني تو یولې د آسمانی عادیانو او د بشری او نړیوال ټولنې د دودونو خلاف کار بللې دي. په ورستیو کلونو کې د بیلابیلو هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د جګړې خلاف فتواوی ورکړي او هغه ناروا بللې، خو طالبانو تر اوسه دې غشتنو ته مثبت جواب نه دی ویلې. طالبانو د ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی چې ترکمنستان ته تللی دا خبره ترکمن چارواکو ته کړې ده. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی محمد دایم په دې اړه وایي
کتنه کې چې په دوستانه فضا کې تر سره شو د دوه اړخیزو موضوعاتو په افغانستان کې د ترکمنستان هوا د پیل کړو پروژو د ملاتړ بحث وشو. په لیدنه کې په ځانګړي ډول د ټاپي د پایپ لاین او ریل ګاډي د لویو پروژو په اړه خبرې وشوې او د اسلامي امارت لخوا د نوموړو پروژو د ښه او پوره عملي کېدو په هکله د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړل شو.
شغلای نه یم همدارز وید طالبانو پلاوی چې پروند ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته ورسید، ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم سره وکتل. د طالبانو د پلاوی تر دې مخکې ایران او مسکو ته هم سفرونه کړی دي. ترکمنستان غواړي چې د افغانستان لاري جنوبي آسیا ته غاز او برښنا صادره کړي. د خبرونو لاسوجي رادیو اوري. شاهین قل اردو د شمال په دریو ولایتونو فاریاب، بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وژل کېدو او د شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دو سوان هم شاهین قل اردو په یو بیان کې چې نن سهار خبر شو ویلي چې تیر شپه د فاریاب ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالي کې په یو هوایي حمله کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او نور ټپیان دي. د بیان لمخې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې پرون ماسپښین د طالبانو پر مرکزونو په دریو هوایي حملو کې یو ولس طالبان وژل شوی او اته نور ټپیان دي. شاهین قلوردو همدارس د سریپول ولایت په سوز مقاله ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د څلورو طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د میانمار یا برما په پلازمینه یانګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغي د 14 منټې د پوزي کوډه تا پرځید د اعتراض لپاره راټول شول. معترضانو چې ډیره برخه محصولان او شون کې د آنګ سان سوچی په مشه د دیموکراسي د ملي لیگ د سمبول پرنګ سره بیرغونه راپولاو د پاوز پرځید شعارونه ورکول. د دې پوزي کوډیتا پرځید چې امریکا او ډيري لویدیزو هیوادونو وغندل میرمن سوچی چې عملاً د میانمار دولتي مشروبه ونیول شو. د میانمار دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د پاوز مشانو یو ورځ مخکې په دې هیواد کې ل ډيره ډیپلوماټانو سره د نړیوالو د اعتراضونو په اړه خبري وکړي او له هغو څخه وغوښتل چې ل نویو مشانو سره همکاري وکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته باید د هیواد محرم اسناد او معلومات ورنکړل شي. بایدن له سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون جو مخبره شو وویل ټرمپ شاید دا پټ اطلاعات افشا کړي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د مثبت بدلون څرګندونی ورسته لاغسوي چې ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر تازه ټلیفوني خبرې سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستيال د خبرو څوټه کې مهم ګڼي.
اول دا چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ و خود او حمایت وکړي. د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پایل کړ. د افغانستان بانک د دې اقدام په اړه خبرګونو شو.
څنګه د دومره سانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولې دي بیا هم صرافان مظاهره راغور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نغ وړي چې له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په دوه منیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت صدای او ورپسې په تاندې څنګه پروګرام کې د ځوانانو د زغم نه لرلو په عواملو او حل لارو غږیږو.
د ټولنیز عمل ده، یعنی سره رواني عمل، سره جسمي عمل، دریم عمل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډیر محدود لوی ډیر په هاشه کې لوی، مثلا د قومونو په منځ کې رابطه نشته. ټیمي کارونه ډیر کم کیږي په افغانستان کې.
اوریدو ته د ازادي رادیو سره پاتې سي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر د ولسمشر لمړی مرستيال وای چې په امریکا کې د جو بایدن ادارې لره تک سره د دوړو هیوادونو پاړي کو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امر الله سالینن پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د دوحه په هوکړه کې موجود شریک سوی دی. د افغانستان د دفاع وزیر مرستيال شاه محمود میاخیل بیا وای په دغه ټلیفوني خبرو کې د امریکا دفاع وزیر لافغان ځواکونو د ملاتړ او همکاري ډاډ ورکړی دی. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستيال وای د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د طالبانو د دوهې په هوکړه کې د شته تشو په اړه هم خبرې وسوي. امر الله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلی دا خبرې هم ورسره وسوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د نورو کمایو ترڅنګ په دغه توافق کې یو سنجول سوی میکانیزم نسته. نوموړي لیکلي د افغان لوري لخوا په خبرو کې دا خبره هم شامله و چې له بده مرغه د طالبانو په شفاهي ژمنو باور سوی او طالبانو په خپلې یوې ژمنې هم عمل نه دی کړی. ښاغلی سالی لیکي چې په دغه خبرو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه هم وویل شول چې په هوکړه کې ورته هیڅ اشاره نه ده سوی او په خبره تر کومه چې دا ستونزه هواره نسی د سولې کلی به هم ترلاسه نسی. د ولسمشر د لومړي مرستيال په وینا د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې بنسټیزې او اساسي ګڼو او وروسته له هغې چې د بایدن اداره رامنځته سوه په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امرالله صالح زیاته کړه اوس واشنگټن زیات څه اوري او لیکلی دی د افغانستان د مطالعه د ډلې راپور خبرول یو نیک او د ستایلو وړ اقدام دی. د افغانستان جمهور ریاست هم په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې بېګاش په ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا له دفاع وزیر لوید استن سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د دفاع وزیر مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د دواړو لورو د خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا د دفاع وزیر او جلال محمود جمهور رئیس په خبرو کې دوه درې ټکي زیات مهم دي چې اول دا ده چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وخود او حمایت بکوي. په عین حال کې د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي، همدارنګه خشونت یا تاوتریخوالی باید کم شي.
په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د مشارکت او غوښتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید استن دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي دي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وغږېد. هڅه مو وکړه چې د امرالله صالح د لیکنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه نه یو بریالي سوي. له دې مخکې طالبانو ویلي و چې دوی د دوحې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوود ماشام ترو بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د افغانستان په څولوي شارونو کې د اف ام پر 3.15 چپه خبرونه لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی راتلونکو څلورو انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ولایتي شوراګانو، د غزنی د ولسی جرګې، د ولسوالۍ شوراګانو او ښاروالیو انتخاباتو عملیاتي پلانونه چمتو شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د راتلونکو څلور انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود. د دې کمیسیون چارواک په کابل کې د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال د ټولو عملیاتي پلانونو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی دا غلی نورستانی په خبره لا هم امنیتی ستونزې او جدي مسله ده، خو په دې اړه له اړوند ادارو سره همغږي شوې. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې ټاکنې د حوزوي کېدو په خاطر وزنډول شوې. ټاکل شوې وه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1999 کال د جمهوري ریاست ټاکنو سره د غزنی ولایت انتخابات هم ترسره کړي، خو د ځینو ستونزو له امله بیا وزنډېده. خو په افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو د څار بنسټ مشر نعیم اصغری وایي اوس وخت د دغو ټولو انتخاباتو چمتووالی ناشونی دی. نموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ټاکنه خپلواک کمیسیون چې اعلان کړی دی چې درې انتخابات راتلونکي کال کې دوی برگزار کوي، دا ډېر مشکل او ناممکن کار دی، ځکه چې د شفاف او رڼې انتخابات په دایره راولو لپاره اول خو امنیت هم ګرد التیالرو چی اوس مهال افغانستان په پایتخت پلازمینه کابل کې امنیت نشته.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو د غشاند سیګر راپور ته اشاره سره د یاد راپور د زینو برخو هر کله هم وکړ. سیګر چې تیرونی د افغانستان انتخاباتو په اړه راپور خپور کړی وو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کړنو هغه اړخونه ته په اشاره کړی و چې د سیګر په خبر امریکا ته د انتخاباتو په برخه کې ته درسونه وروخودل. په دې راپور کې ویل شو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نړیوالو د مرستې په مصرف کې له احتیاط څخه کار اخی او ډیر پامې د ټاکنو په تخنیکی اړخ کړای.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا نن په ټول هیواد کې کاربندیز پیل کړ. د دغه شورا چارواکي وایي د افغانستان بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافیو جوازونه لغوه کړي دي او پر شرکتي یې اړولې، او تر کومه چې خپله دغه پریکړه بیرته وانخلي دا کاري تصاب په دوام ولري. د افغانستان بانک وایي چې دا پریکړه د پیسو منځلو او د ترهګرۍ ضد مبارزې سره د مرستې لپاره شوې ده. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د صرافانو سراسري شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر لنن ورځې کاربندې اعلان کړ. د دغه شورا مسؤلین وایي له انفرادي نه شرکتي ته د جوازونو د اړولو په اړه د افغانستان بانک د تازه پریکړې له مخې د صرافیو لپاره د پرسونل شمیر زیات ټاکل شوی او دوی نشي کولای چې دغه شمیر کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي. د دغه شورا بیان محمد هاشم روزی:
جوازای شرکتی اختیاری شوه او صرافای کی امکانات
شرکتی جوازونه دی اختیاری شي هغه صرافانی چې امکانات لکه برېښنا جنراتور او انټرنیټ لري هغه دی واخلي چې همدا اوس هم زمونږ سلطنه صرافانو په کابل کې شرکتی جوازونه اخیستي خو مرکزی بانک زمونږ خبره نه مانی نو تر کومه چې زمونږ غوښتنه ونه منل شي موږ به خپل کاربندیسته دوام ورکو.
ټول صرافي د ټول افغانستان بند خاط بود
خغلې روزی وای د دوی دا کاربندیز با په څلور درس ولایتونو څلور زنونو او د کابل ښار د صرافه لوی ولایتونو مارکیټونو کې وی خغلې روزی زیاتوي د دوی دا کاربندیز با په ټول هیواد کې د مالی راکړې ورکړې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسارو د قیمتونو پر الویدلو او په ټول کې پر اقتصادي چارو منفي اغیز ولري. د دې شورا لوري ویلامي کې چې د پنځشنبه پورې خبره سوي راغلي د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافه د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار سي. دا صرافانو سراسری شورا نیوکه کوي چې د افغانستان بانک په داسې وخت کې دغه پریکړه کوي چې په خبره دوی د هغو مکلفیتونو چې د افغانستان بانک له لوري پرې الزامي سوي د ترسره کولو لپاره په هیواد کې د انټرنیټ برېښنا او بشري قوې د جذب په برخه کې کافي امکانات نه لري. دغه شورا وایي چې د افغانستان بانک په نوې پریکړه کې له ټولو صرافانو غوښتل سوي چې وخت په وخت د حوالو او نورو اقتصادي چارو د ترسره کولو لپاره د افغانستان بانک او مالی وزارت په انلاین ډول حساب ورکړي. خو د افغانستان بانک چارواکي بیا وایي چې دوی په شرکتي صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګرۍ او تورو پیسو د منځلو پر وړاندې د مبارزې په هدف کړې ده. د دغه بانک د نشراتو برخې مسؤل حسیب الله نوري وایي چې د افغانستان بانک دغو صرافانو ته د جوازونو د اخیستلو ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
لا انفرادي څخه شرکتي جواز ته د صرافیو او کلی خدماتو د وړاندې کوونکو د جواز اړول د انفرادي جواز په شان اسانه دي او د افغانستان بانک په دې برخه کې یو شمیر اسانتیاوي په نظر کې نیولې دي. مثلا د بیلګې په توګه ویلای شو ثابته مالیه ورکړي، د افغانستان بانک ته خپل کلنۍ بیلانس کارا نه کړی، د اعتبار لنیټې پرته جواز ترلاسه کړی. اوس دلته سوال دا دی چې څنګه د دومره اسانتیاو په رامنځته کولو سره د افغانستان بانک چې په نظر کې نیولی دی بیا هم صرافان مظاهره راغواړي.
ښاغلی نوري وایي چې د صرافانو د ټولنې د ډیری مشرانو شرکتي جوازونه ترلاسه کړي او دوی وایي چې دغه پروسې هر ډول سپداش کول د هیواد د ملي ګټو په زیان دی. د افغانستان د صرافانو سراسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړی چې بلخوا د 1400 مالی کال بودیجه هم دا تر اوسه نه ده تصویب سوی. اوس اقتصادي پوهان لدی د ننګرهار پوهنتون استاد عبدالرحمن درد وایي چې باید ژر تر ژره د دواړو ستونزو د هوارولو لپاره کار وسي، کنه نو په خبره له عمله رامنځته کېدونکې پایلې به خطرناکې وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
وسمیوه نړیواله موضوع: د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نه غواړي چې له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په امریکا کې دود دا دی چې له پخوانی ولسمشرانو سره لا هم د هیواد مهم او حساس معلومات شریکېږي، خو بایدن وایي چې ترامپ د باور وړ نه دی او کېدای سي اسرار یې له خولې ووځي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو مرکه کې یادونه وکړه اجازه به ورنکړي چې مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ پټ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. بایدن په دې مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه ونه ویل چې ترامپ به له پټو یا محرمو معلوماتو سره څه وکړي، خو وی ویل اړتیا نشته چې هغه دې دا ډول معلومات ترلاسه کړي. له معمول سره سم د امریکا له هغو ولسمشرانو سره چې د کار دوره یې پوره شوې لا هم د هیواد مهم استخباراتي معلومات شریکی شي. بایدن له سی بی ایس سره په مرکه کې زیاته کړه د استخباراتي معلوماتو ورکول د ته څه ارزښت ورکوي، په لرلو یې د څه اغېز شیندلی شي، بېلې دي چې ممکن دا معلومات ورڅخه افشا شي او یو څه یې له خولې ووزي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جین پساکی تر دې مخکې تیره اونۍ ویلي و چې ترامپ ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو پر موضوع غور روان دی. دا خبره چې له پخوانی ولسمشر سره استخباراتي معلومات شریک شي یا نشي دا په برحال ولسمشر پوری تړاو لري. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ دا اونۍ د خپلې هغې پارونکو وینا په خاطر له دوهمې استیزا سره مخامخ شي چې ویل کیږي له کبله د ده پلویان د امریکا د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. بایدن وایي له ترامپ سره د محرمو معلوماتو د نه شریکولو په اړه د ده نظر پر سپینې ماڼۍ د ترامپ د پلویانو له برید سره تړاو نه لري. ده وویل ترامپ باید په دې خاطر دا معلومات ترلاسه نه کړي چې نوموړی په خوله سوری دی. ترامپ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې له ده سره درغلي شوې او د ټاکنو پایلې له دې سره سره نه مني چې په محکمو کې دعوې رد شوي او الکترول کالجونو یې مخالفت کړی. د ترامپ د ولسمشۍ په لومړي کال کې د نامعلومو سرچینو په قول ګڼ راپورونه خپاره شول چې ترامپ ډېر مهم مواد د 2018 په مې میاشت کې روسي ډیپلوماتانو ته په سپینه ماڼۍ کې افشا کړي دي. ترامپ وروسته په یو ډول دا موضوع تایید کړه. ویل چې د روسیې له بدنوي چارو وزیر سرګی لاوروف او په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلا یاک سره معلومات شریک کړي او دا د حق او چې داسې کار وکړي او هدف یې دا و چې روسیا د تروریزم پر ضد جګړه تیزه کړي.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایت ورسی چیرې چې کولای سي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او که درڅ تیرې سوي تیر خبرونه هم اوریدلای سي او د غرض راپورونو خبرونه مو لوستلای سي په تمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس به میدان وردګ ولایت ته ورسو چیرې چې خلک د ژمي د سړې هوا د لکبله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د ژمي سړه هوا د دوی او د ماشومانو ژوند دی ګواښي او دوی بې وزل دي. د میدان وردګ ولایت یو شمېر بې وزل خلک دا ادعا کوي چې دغه ژمي د دوی ژوند ورتریخ کړی دی او اوس دوی حیران دي چې د خوړو لپاره څه واخلي او که د ژمي د ځان ژغورلو لپاره. په دې اړه لسمي زما د همکار راپور اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وای سشکال په دغه ولایت کې واورورې دل وختي پیل سوي او یا خور سره زیات سوي دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وای که څه هم د واورې ورښت خوشبین دي خو یو شمیر هغه کسان چې اقتصادي ضعیف دي وای د واورې هم دی ورښت او یخ له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو خروار لرګی می هیڅ دی لامده خشته پراته دی ولا کدیو شي دره کی وسان خلک ترکی بخاری دی زغال دی روان کړی دی ایمون بچان په کمپلو کې زون کوي. نو تاسو نه حکومت موږ دا هله لرو چې بیچاره سره ډیر مرسته غواړو. زه
رحیم الله دې سدمردی وسیدونکې وظیفه می معلمی ده. خلک ټول بشرګان خاص او وړه او هر شی قیمتي ډیر ده او بل خصوصا یخ هم سره زیات امراض هم سره زیاتی.
خو په دغه ولایت کې بیا د ورشتونو زیاتوالی خلک د غریبو خلکو په ګټه بولي. د دغه ولایت یو اوسیدونکی حیات الله وای
او واورې چې نه پکې دی قانون ټول پلج دی کار او کسب نو لیږي. دا واور سره وبو آبادی دی وطن پیشرف دا ټول راځي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې واورې پکې زیاته کیږي او ان ځینې وختونه د واورې لامل لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ وتړل سي. نو د دغه ولایت خلک د ژمي په موسم کې بیکار کیږي او اړ دي چې د څو میاشتو خوراکي توکي او د سونګ توکي واخلي او په کورونو کې ذخیره کړي. د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن تاریخ مازادی راډیو ته دا ومنل چې د میدان وردګ ولایت یو شمیر خلک عاجل مرسته اړتیا لري. نو موډي ازادي راډیو ته ویل چې تازه په دغه ولایت کې لزرګونه کورنۍ سره مرسته کړي او په خبره چې دغه مرستي به روانې وي.
د درېسو کورنیو هغه کورنۍ چې بي ځای سوي دي د غوي سروي تر سره سوي ده هغه ډیر محتاج کورنۍ وي، د هر کورنۍ د پاره د 15000 افغانیو مرسته په پام کې نیول شوی ده. همدارنګه 400 کورنۍ سره د ډی آر سی موسسې لخوا د 40000 افغانیو د هر کورنۍ سره البته د 40000 افغانیو نقدي مرسته شوی ده. زموږ د مرستو دغه لړۍ به ان شاء الله روانه وي.
د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن طارق پر نړیوالو خیریه بنسټونو دغه راز ژغ وکړ چې د میدان وردګ ولایت د جګړې زپول او بیوازله خلکو سره دی خپل مرستې نوري هم وکړي.
افغان سوداګر غواړي چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د پاکستان په خوست کې خپل کنسولګری پرانیزي. دوی له دوړو هیوادونو دا هم غواړي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دوه حسيدي چټک کړي. د پاکستان له لوی سوداګریز بندر کراچي څخه کابل ته غلام خان لارې د نورو لارو پرتله شو خو 400 کیلومتر نشته ده. نور تفصيل په دې راپور کې.
خوستی سوداګر وایي کچېری په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپل کنسولګری خلاص کړي نو د خلکو د تګ را تګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسی جرګې د یو غړي غفار خان تنی د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړي. خوستی سوداګر محمد انور افغان آزادۍ رادیو ته د غلام خان د لارې په بابو ویل
کنسولګری دلته باید ایجاد شي. یو دانه چې د خلکو د ویزو دغه مسله د دلته ورغوره موږ د غټې لارې دي د غلام خان زیرو پنډ یې خواته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې تورخم لاړ شه. موږ لاره لارې بچاره راشي خوست مال خالي کې بیا خالي لارې په څټ زی تورخم ته په تورخم کې شل 15 ورځې انتظار کوي بیا بیا غرامات په نوبت کې اوړي. خاطر کچیر دم کنسولګری ولرو نو د کنسولګری کې موږ ته دوی روډ پاس راکي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم به انتهایي زیات ارزاني راځي. دا ګټه د افغانستان ټول ولسته ده. کچیر د افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي دغه کرم خان کار دی شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجی شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه ځنه خلک شته د خپل مشکل جوړوي. میژ ګاډي د چیک شي یکا یکا د وکتای شي خو داس نه چې هر ګاډی درې میګه مولر درې میګه تکا تکا پریت وي تجارانو مول خروپیږي په وخت نه رسیږي. په دې کې ډېر میژ ته تکلیف دی. باید میژ د جهان په سویه مند میژ انترونیک غوړی گچ په دروازه کې نصب شي چې موټر پر درې میګه چې انفجار مواد مخدر قشب کی آغا دای چې کومه د ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تڼۍ غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویل لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمائندګي پرانیزي.
امینه و داسنو زده چې کومې سره دولت د همکاري وکړي چې میک ته یو بل ته په بندر کې بانک خلوص نه به میک بستونز الوی د زن عاشی نه چې میک مقصد د مشکلات سره مخ سره بسان مل نه دی لکه سبزی چرګ داشي نه دې چې میک دولت ته ګمرک وشي ولاته میک پیسې تویل کی بانک نه میک بستونز الکه.
د خوست د سوداګرۍ او صنایع او تاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منیا وایي چې
په خوست کې سوداګر خو تاسو پوهیږئ چې وارداتو صادراتو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. بهرنۍ فکتوري دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغوی دوی نه دي عمل کړي. بلکې دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تلای دوی موټر به خوست پورې راځي. ولی متاسفانه چې دوی موټر راځي ولی موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیرم نه دی وراوښتی. دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرو نه پاکستانی سرټیفیکیټ غواړي. هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور لخوا نه ورکول کېږي. نو په دې کې هره ورځ موږ جنجال وي.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفارخان تڼۍ وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیټ کې دښمنی کړي خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې شاید د رسمیت واوسو. دونه څه شته چې کار نه اخیستل کېږي ولې د تاسیساتو د جوړولو لپاره بودیجه امکانات ټول موجود دي. ممکن په لنډو ورځو کې په تاسیساتو باندې پیل وشي.
یاد دي وی د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کم ده د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړي دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیت کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ خلاصادي رادیو ری دوستانو په دې سره ورسېدو اند د خبرونې نیمایي برخه ته په کابل کې څلور نیمه بجې دي. د مهمو خبرونو سره کې لاسمه تروند خبر.
د ولسمشر لمړی برستيال امر الله صالح وایي چې په واشنگټن کې د نوي ادارې لراتلو سره د کابل او واشنگټن پالیکو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسلمانو علماو د نړیوالې اتحادیې د هغه بیان هرکلی کړی چې د افغانستان جګړه یې ناروا بللې. طالبانو ترکمنستان ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد د هغو پروژو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې اجرا کوي یا د افغانستان له خاورې تیری شي. شاهین قلو اردو د شمال پدری ولایتونو فاریا بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وشل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړي. د برشان چارواکي د افغان ځواکونو او طالبانو په نشټو کې جرلس طالبانو ته د مرجوبلي د وشتو یادونه کوي. د میانمار یا برما په پلازمینه یانګون کې نن شاوخوا 3000 کسان د سلواغي د 14 منټې د پوځي کودتا پر ضد اعتراض لپاره راټول شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ ته باید د هیواد محرم استخباراتي معلومات و نه سپارل شي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیل وسته لسی پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو د سپورت خبرونه به هم اورو.
د هرات د وزن پورته کوونکو منتخب ټیم وټاکل شو. د هرات د ورزشی ادارې مدیر ضیاء الحق ضیاء ازادي رادیو ته وویل په هغو ټاکنیزو لوبو کې چې پرون پیل شوی وي او نن سهار پای ته ورسېدي شل وزن پورته کوونکو لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. خاغلی ضیاء وویل دا سیالۍ د شپږ 50 د شپې ته دراویا یو اتیا 102 کیلوګرام وزن درلودونکو او بیلابیل عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې. د نوموړي په خبره په دغو لوبو کې طیب صدیقي د 106 اتیا امتیاز ترلاسه کولو سره لومړی مقام، میلاد عزیز د 155 امتیاز په ترلاسه کولو سره دوهم مقام ترلاسه کړ، او فائق برگزای، محمد رحیم پوپل، مصطفی نبی زاده، علی اقا ابراهیم زاده او حبیب الله اسحاق زی په ترتیب سره لدریم تر ووم زایونه خپل کړل. په پایله کې یاد بو کسان په بیلابیلو امتیازاتو سره د وزن پورته کولو منتخب ټیم ته وټاکل شول. یا ویش فوټبالرانو له وی خونیز دوري ورسته د روزونکو سند ترلاسه کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف ازادي رادیو ته وویل د خونیز دوره چې د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې پیل شوی و نن پای ته ورسیده. د خغلی مشهوف په خبره په دې دوري کې د کابل ورزشی کلبونو سلجوش کسانو ګډون کړي وو چې یو شلوبغاړو پکې دا سند ترلاسه کړ. او د آسیا فوټبال کنفدراسیون رسمي ویان اعلان وکړ چې تر اوسه هیڅ کوم هیواد د آسیا تلولۍ لیگ د کوربتوب لپاره غوښتنه نه ده کړې. د ورزشی خبري ویبپاڼو د راپورونو پر بنسټ یاد کنفدراسیون ویلي په رسمي ډول یې د 2021 کال د آسیا تلولۍ لیگ د کوربتوب شرایط د ټولو هیوادونو د فوټبال فدراسیونونو ته چې کلپونه د آسیا د تلولۍ په لیګ کې ګډون کوي وړاندې کړي. ویل کېږي چې د آسیا تلولۍ لیګ کوربه هیواد باید د کرونا وایرس مخنیوي لپاره ټولې لازمې روغتیایي سپارښتنې او تدابیر په پام کې ونیسي. دا سیالۍ روان میلادي کال کې ترسره کیږي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. د ژمنی سره سم دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې په دې کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرې دو په اړه د خبرې سوي دي او دا موضوع مو راسپړلې ده او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبری.
په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخواله د بل هر وخت په اړه تل زیات شوې ده. تازه شمیرې ښیي چې یوازې په 2000 کال کې د خبريالانو پر وړاندې 102 په حساب شوې دي چې لدی وطن خبريالان وژل شوی او همدارول څلور درسنوي نور کارکونکي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي. ولې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخواله خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالي تر شا څه کیدای شي او همدارول د افغانستان د رسنیو ملاتړي بنسټونه په دې برخه کې څومره اندېښمن دي؟ د دوی مسؤلیت څه ده؟ دا نور ګڼ مهم موضوعات نن د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ له اجرایي رئیس خغلی موجیب خلواتګر سره د حقیقت څه دی نن خبرونه کړم غواړم. خلواتګر صاحب خره غلاس ازادي رادیو ته
سلامونه سلامات اوسې مهرباني.
څه معلومه نه پښتنه ولې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخواله د بل هر وخت په پرتل زیات شوې ده؟
ډېر لاملونه لري. یو په خپل دا نامني مسله چې په افغانستان کې دی دا مغیزه لري. بل هغه د سولې خبرې اترې چې په دوحه کې پیل شوې دي دا دواړه طرفونه غواړي چې د یو قدرتمن او ځواکمن ادرس یا نشانې نه په دغه خبرو اترو کې باید ظاهر شي. نو دوی کوشش کوي چې په ځانګړې توګه طالبان کوشش کوي چې هغه صاف ټارګټونه یا هغه نرم اهداف چې دي په دغه اهداف باندې حمله وکړي. بل مسله دا ده چې دولت هم په خپله په دغه سولې خبرې اترې کې ډېر مصروف شوی ده او ترې اخته دي. په امنیتي برخه کې دوی توجه نه کوي او خبریالانو ته توجه نه کوي. بل هغه د خبریالانو د وژنې همدارنګه د تاوتریخوالي قضیې قضایا څه ده. دوی عدلي او قضایي ارګانونه همدارنګه استخباراتي ارګانونه دوی هم په دغه مسله کې په ژوره بڼه توجه نه کوي.
خلواتګر صاحب، یوه مهمه مسله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسؤلان دي. که څه هم ډیره برخه هغه چې د افغانستان د آزاد رسنیو خدماتر بنسټ خبره کړي یا هم په پولي خبري اعلان او یا د افغانستان د خوندیتوب کمیټې د خبري اعلان لوی برخه مسولیت پر طالبانو او داعش وسلوال ورچول شوې ده. تر خو هم حکومتي مسولان په دویمه کټګوري کې راوصل شوې دي. اصلا نرم اهداف د چالو خوا په نخ کېږي په ځانګړي ډول خبري اعلان.
د فکر کوم د طالبانو او همدارنګه د داعش هغه کړنې او د دوی کړنې هغه شیوه ساده د بيخي روښانه مسله ده. بل مسله دا ده چې د طالبانو لخوا نه سموده مخکې یو رسمي اعلامیه خپور شوې وه. په هغه رسمي اعلامیه کې رسنۍ د نظامي اهدافو یا د دوی هغه نظامي اهداف ګڼل شوې وه. نو زه فکر کوم چې په دې پاتر مونږ همدارنګه ځینې د رسنیو ملاتړ ادارې چې دا د دوی او مونږ آن دا ده چې د زیاتي تاوتریخوالي د طالبانو لخوا نه کېږي، همدارنګه د داعش لخوا نه. داعش خو په خپله ځینې مسله ځینې قضایا دوی وایي چې دا دوی کړې دي او مسؤلیت نیسي. طالبانو کله رادوي او کله مسؤلیت نیسي. خو هغه د دوی اعلامي همدارنګه د دغه کرنې هغه شیوه څه ده هم د طالبانو لخوا همدارنګه د داعش لخوا دغه کارونه مونږ په آن کېږي.
خلواتګر صاحب، تاسو په روسیو کې دوهې ته هم تللی واست او طالبانو هم دلته ویلامې خبره کړې چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخواله د دوی کار نه دی او همدارنګ هدفي وژنې هم په دې برخه کې د دوی مسولیت نه دی. تر خوای دا پښتنه ډیره مهمه ده چې هلته په قطر کې د طالبانو سیاسي ژبه له هغه ژبه سره چې دلته نظامی ده او جګړه کوي د رسنیو خبريالانو پر وړاندې توپیر لري.
زه فکر کوم خپله طالبانو سره له تاسو ولیداو چې دوی هغه ستراتیژي سره او دوی هغه سیاسی او دوی وای سے دا ازادی دوی چې قوانین در اوسنه قوانین نه توپیر باید ولدی. دوی وایس داب اسلامی از بیان آزادی اسلامی مثلا نده، دوی مخالفت لری خو په ظاهره بنا بیا وایس دای منکار نده، داد خبریالان وجنه منکار نده، تاوتریخوال منکار نده. خو بیا پا دلتا پا افغانستان که پا جگره که هم دارنگ پا دارا دوی نظامی گروپونه سده، دوی اولا ایس مسئله دارا روخانه نکه ایس داد دوی کارده کنه ده، بل دوی یو اطمینان ده خبریالان ده پارا داسه یو اطمینان نشی کوله چه ورکی تا کارونه سه پا افغانستان که گی دا وجنه سه پا افغانستان که گی ده خبریالان پاورانده دا ده دوی کار نده. زو فکر که هم یو ده دوی ظاهری و سیاسی مسئله ده سه دوی غواری ده نرشت و خایی سه دوی تغییر کری دی او توقیر دی ده ده وقت سه دوی پا قدرت که ده بل اغا ده دوی نه دلتا پا افغانستان که ده سه تا خایی سه طالبان امغت پخوانه طالبان دیست پکی توقیر ندیر آغا.
یو مهم مسئله ده خبریالان پروانی ده توقیخوالی به برخه کرا گرزی حکمتی مسئولانو ته هم دغه هغه قضیه چې خبریالان ترور شوې دي یا هم پر وړاندې تاوتریخواله شوې کسم د افغانستان حکومت وی چې دوی وته رسیدګي کړي دا عوام لنځنې کسان زندان کې ځنې امنیتي ځواکونو سره وژل شوې دي او ځنې هغه سیمو کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. ولی آیا یقینا د خبریالان پر وړاندې د تاوتریخواله قضیه ته په سم ډول رسیدنه شوې؟
زما په خیال او زما په اند د دولت له خوانه او د عدلي او قضایي همدارنګ تشکیل او استخباراتي ارګانونو له خوانه مسئله تا دیر تا توجه نکیگی. دوی وای چه مون ده کسان نیولی دی و بیاد ده کسان اعترافات دل شای وای ده کسان اعترافات وای سه لپا ده کار که بوخت وم یا دل سرای و ده کار وکا نو ده سرای سه ده کار وکا نو ده موتر انفجار وکا تا خو اعتراف نده پا یو جرم که زه فکر کوم دولت قدره مسئله که خلق طبیعه یو یکتان فریب ورکی ده دوی اغاب ده کسان سه ده دوی مانا نیول سوی دی ده خویست معلوم ندرسه آیا ده کسان اصلی کسان دی کنه ده اعترافات خوبل شای وای یا دوی وای سه ده خبریالانو پا ورانده اغاب توتری والی سه سوی ده اغا وجنی سه سوی ده دینه کسان پساها که سویده نو تاست اختلا وای قضاوت وکی سه کم خبریال پا جکره که وجل سویده ده دوزارو شلومه که او پا دغا جکره که سمره طالبان وجل سویده یا سمره کسان سه طالبان کاری کرده دوی وجل سویده زه فکر کم دا یو تشده ده دولت متاسفانه پا دغا مسئله که اسپام نکی یو مسئله باید مونده مقرار وک و اغا داده سه ده کردی ساید پا وقت که ده دوسیه پا روخانه بنا ایس دوسیه سیرلسوی نوه او زین دوسیه یو دوسیه تکمیل سوی ده خود سیرنه یا بل مسئله ده پا ده سیرنه که سوک پا ده توتریخوالی ترشا ده سوک وجل سوی سوک باید ونی ویل سی سوک نیول سوی دی ده مسئله بانده بیا توجه
سی خلوادگر سی بیاوام دخنه پروسیو که لپانستان سخد خبریالان و تل دی چه شاید پر آتون که د بیان د ازادی پر وړاندې یو لوی اتش را مسته کړي د افغانستان د رسنیو د بلات آزاد رسنیو څخه د ملاتړ باندې د دې کیسو مراندې خمن کړه ده.
زه فکر کوم موږ خبریالان چې د امنیتی د انګیرنې له امله دوی زی خارج ته او ځینې هم تللې دي دا په دې معنا چې موږ هغه با تجربه کسان موږ هغه تکړه کسان چې دلته په افغانستان کې د ځینو رسنیو اکه بنسټګران هم وه دوی اوس زی خارج ته دوی د ځان سره هغه تجربه هم یا وړي خارج ته دا په دې معنا چې دلته دا یو لوی صدمه ده آزادی بیان ته هم دارنګ آزاد رسنیو ته که دغه لری دوام وکړي زه فکر کوم وژنه په خپله هغه اغیز ولري تاوتریخوالی په خپله اغیز ولري خو د خبریالانو تک بیا خارج ته او د دوی فرار بیا لوی اغیزه ولري دا مونږ ډیر مونږ دپاره ډیر اساس مسله ده دولت باید خلق تا یو اطمینان در کی خبریالان تا اطمینان در کی سه دوی تلاش کهی او دوی زیار باسی سه ده خبریالان و خواندی توب مسئله تا پام بود
دیر پلند رو توکو خلوات گرسه سه دول کوله شو ده خبریالان رو پرواندی طول تاوتری خواله را کم یا هم پای تا ورسو
از فکر کم ده تاوتری خواله کمی دل خو امکان لری سه دولت یاو اغا امنیتی دستور سدوی وعده کری و دا باید تکمیل شی او رسانه سر شریک سی سه ار رسانه دیا پخپل وضعیت پانده در رسانه و پالیسی جورو که دیاد دغا دستور یا طرز العمل پربند سد بل مسئله داره سه دغا دوسیه باید و سیدل سی بل مسئله داره چه بین المللی طولانه باید طالبانو بانده فشار اچوی چه دوی باید تضمین مطمئن تضمین ورکی او یو تضمین سه ورکوانده اتمینان سی درکی سه خبریالانو پاورند دوی تاوتریخوال نکی زه فکر کم دوی لاره درسه باید تاوتریخوال کمس
دا افغانستان لازاد و رسنه و دملاتر بنسط اجرایه رئیس موجیب خلواتگر سه دیره مننه
ایلا دا میره با
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلامونه د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان پیسغم وي او ژر احساسات کیږي
تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده
د حوصلې نه کولو او احساسات کېدلو پایلې څه وي
انسان د کنه ماتم ډېر زیاته غوسره لورته مې ویلې
او ځوانان څنګه کولای شي چې احساسات کنټرول او زغم ولري
اره ستونزه باید په غوسه حل شي خو ستونزه پیدا شي ستونزه څنګه حل کیږي
ډیر کله ځوانان چې لا داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي دا خصوص اوسیدونکو ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکول شوی وي نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کیږي دا احساسات د باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي
د لوګر اوسیدونکو بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده جګړې ډیر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بېزغمه کړي ځکه دوی په یوه وړه خبره کې ستر چړی او ټوپک رسوي
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډیر توپیر لري افغانی ټولنه یو جنگ ځپلې ټولنه ده تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر زوریږي دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کېږي هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي که چیرې یو کس یو غلط شترینګ ووي نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړی ورسره کېږي
دا کابل اوسیدونکو ګلولی آریان وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بې زغمه نه دي وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کیږي
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس هغلته ځوانان ډېر فعال دي هغه زر نه غوسه کیږي حوصله لري دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده په ټولنه کې ورسره ښه ده په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی ساتل شوی ناز ورکړه شوی کومه رویه چې له ده سره شوې ده کله چې دی د ځواني عمر ترسیږي شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تر شو یا څه چې لیدلې دي خپل هغه بیرته د نور ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثيل کوي.
بیس غمه کېدل ډېر کله سبب کېږي چې یو ځوان خپل هدفونو راوګرځوي او ستونزې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتلې وی لوبډلې ته جذب شي د انتخابونکې ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې د په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه لا د یاورو
کوچ خو همداسي او دغه یو کړه کنه چې ته صد اسمان نه راخته شوی خو دغه خو زه لاړ چې بل ځل وټرن. نو بس انسان دی کنه ماتم ډېره زیاته غوسره لورته مې ویلې تاسو خپل هم په واسطه باندې راغلی دلته نو ځکه د نور حکم خو په هغه خبره باندې یعنی ډېر کار ورلې بس زمته همداسې لاړم بس به خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلن کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوانې په وړاندې چپ پات کیږي خلک یې ډارن او بېغیرته بولي. خو ګلولي آریان وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي بلکې د خپلو کارونو په پایلو د فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چیرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کیږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوا راځي جنگ راځي نو ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي چې چیرته د کنځاف مقابل کې کنځاو کم نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچي هغه چې ما وحي نو طبیعي زه به هم وهمه نو دا وهل ټکول بل اخره تر مرګ رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کیږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سې و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصله روان دی که ژوند کې حوصله ونه لري همدردي او صله رحمي ونه لري ژوند هیڅکله نشي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډېر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښيي خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډېر شوی دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ خپل دا مرحله تیره شوې ده. په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم کنه اوس مې منطقي فکر وکړ چې ولې زه احساساتي شم کنه زه ولې د یو انسان زړه بات کوم ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې مانه ماتیږي نو سبا ته زه تا ته هیڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کم نه داسې چې خلک د ځان نه خو بدې کم.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې زغمه دي او دا چې دوی څنګه کولی شي حوصله او زغم پیدا کړي په همدې اړه مولا ارواپو شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلن ښیي علت څه دی ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غوسې د خشم د بې حوصلګۍ د جګړې د پرخاشګرۍ د حملې د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده ځینې خاص هورمونونه او ترشحات د ځینو خاص هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد تا شخص داسې یو حالت پیدا شي د غوسه وهي. اما تر څنګ دا هم یو عامل ده چې دی دته څومره ورزده کول سوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي. دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خود رسوي. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خود رسوي. مونږ کوي سمه شمانه تل دوه کلین ورسته مرزده کوچته چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړی کې ششماته کې او کلار سی مختوبه ورشین دی.
یو خبره چیږي هغه دا چې مثال په خوانځیو کې په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د ده نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حقه خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، دریم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لویو، ډېر په حاشیه کې لویو. مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولای. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، ښکارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره درته کوي، یو څوک ستا د فکر خلاف خبره درته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستر شو کی. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی سو ډیر څه وکړو. مثلا موږ کوی خپل اولادونه وروزو، تربیه کو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروخیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډیری میندوم نیز ده، ډیری پلرونو، د ډیری ښوونځیو هم نیز ده، دا باید موږ وروخیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قار وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ دریم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کیږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بېغیرته بولي. دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ما ته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووهم چې یو خلک راته ووایي چې دا بېغیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ما ته ووایي چې دا بېغیرته ده، وایي دې زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غوسه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم، ښه لاره چې سنجوم. کله چې موټر ټکر سي، ډرایوران یې برکت سي یو بل وهي، دوی په یوازې دیتې سي، یوازې ورکشاپ ته تللي وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللي وای، دوی مجبور وو شفاخانې ته لاړ سي، دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولای سوی. اوس باید د خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پزې په خاطر 5000 روپۍ مصرف کړي، او څوک خبر دي که سترګې وزي وره به پسترګه چاپ 5000 افغانۍ جوړ کړی ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کې. دغه دی وسنجي، ما ترې خلک به غیرت وایي، خو د ما سترګې درې صدمه نه رسیږي، ما ترې خلک به همت وایي، زه خو مجبور مریض نه یم، و دی وایي خلک. او بل زه خو دی یو چا د غیرتي ویلو، د نه غیرتي ویلو لپاره د دنیا ته نه یم راغلی، زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکړم.
رنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
مستو پسر لای دے دادا، مستو پسر لای دے دادا، اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا، ہر گلاب مشراب شو. دادا مستو پسر لای دے دادا، مستو پسر لای دے دادا، اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا، ہر گلاب مشراب شو. دادا مستو پسر لای
Thank you.
په خلوت کې د خاموشي او غشورې په خلوت کې د خاموشي او غشورې زیر بم پکې راځي آشاوانه پریادې شو زیر بم پکې راځي آشاوانه پریادې دادم 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 aur bhi sada fitas ke shakhami damaste to kham خبیدم از دی تو کم هر نرگسته یه جام.